د امریکا د دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر هغې پرون بغداد ته ورسېد چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش پر ضد پراخ بریدونه پیل کړل. جیمس ماتیس په یو نه اعلان شوي سفر د دوشنبې په ورځ عراق ته لاړ او د دې هېواد له صدراعظم سره یې کتنه وکړه. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وویل د داعش د بشپړې ماتې او له منځه وړلو لپاره دا ډېره مهمه ده چې عراق او متحده ایالات له یو بل سره یو ځای د دې ډلې پر ضد ګامونه واخلي. نن زمونږ ځواکونه په میړانه د موسل ښار ښي لور ته د نړیوالو په ملاتړ سره جنګیږي. موږ دې ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده چې په عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې فعالیت لري. داعش په 2014 کال کې د عراق دوهم ستر ښار موسل ونیو او د رپورټونو له مخې دا مهال د دې ښار شاوخوا 6.5 لک وګړي د داعش تر محاصرې لاندې دي. لسلو ورځو دمې وروسته د عراق صدراعظم د روانې فبروري میاشت په 13 نیټه په موسل کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د بیا پیل امر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر د موسل په جګړه کې د عراقي ځواکونو مهارت وستایه.
I come here in my first month in office to pay my respects.
دی وایي زه دلته د خپل کار په لومړۍ میاشت کې راغلی یم چې ستاسو اردو ته درناوی وړاندې کړم. دوی د هغو خلکو په اړه په عالي ډول کار کوي چې غواړي د داعش له محاصرې خلاص شي. دوی په عین حال کې غواړي چې داعش په قاطع ډول وځپي. زه د موسل عملیاتو ته پوځي درناوی وړاندې کوم. دوی له سخت مقاومت سره سره په مهارت پر مخ ځي. په بغداد کې په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزیر ویل هیواد هیڅکله د بل هیواد د اشغالولو په فکر کې نه دی. د جیمس ماتیس په وینا امریکا هیڅکله هم د عراق په تیلو او ګازو پسې نه ده. خو د نوموړي دا خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو سره په ټکر کې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د سی آی ای له کارکوونکو سره په کتنه کې ویل چې متحده ایالاتو باید د عراق تیل کنټرول کړی وای. خو د ټرمپ په خبره اوس هم ستونزه نشته او ښایي امریکا بیا دا فرصت پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
توخی له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د سرحد بندول د دې پر ځای چې افغانستان تاوان پکې وکړي پاکستان ته ډیر زیان اړوي، ځکه چې پاکستان له منځنۍ آسیا څخه زیات مالونه د افغانستان له لارې واردوي. عبدالواسع ارمان د لوګر نه لیکي، زموږ په بازارونو کې د هر څه بیې لوړې شوي، زموږ په ژوند باندې وروستي جنجال منفي اغیز کړی. جمیل د نورستان له پرون نه لیکلی دی، افغانان دومره بېغیرتان نه دي چې پاکستان ته انتحاریان واستوي او هلته مسلمانان ووژني، دا د اسلام خلاف کار دی. بصیر هیلمان له کابل نه لیکلي، کچین او ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي نو مثبته پایله به ولري. حیات الله بختیار له کندهار لیکي، د پاکستان او افغانستان همیشه د کړکیچ وي، خو زه وایم چې تجارت او سیاست باید بیل وي، خو اوس افغانستان ته پکار ده چې له نورو هیوادونو سره پر راکړه ورکړه تړونونه د راکړه ورکړې تړونونه وکړي. عبدالله شعبان د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي، د ډیورند کرزي د فرضي کرښې ډېره بخښنه غواړم، د فرضي کرښې بندېدل ټولو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې، خو افغانستان باید کوشش وکړي چې د پاکستان د بدیل لارې پیدا کړي او افغان حکومت باید په خپله په افغانستان کې امکانات برابر کړي چې د هیواد پر خپل ځان متکی شي. آشنا نیازی له خوست نه لیکي، زموږ د پاکستان هیڅ کومک او مرسته نه ده پکار، د دوی پاپړ مونږ نه دي پکار، ژوندۍ دی وي افغانستان. او عبدالقاهر د هلمند څخه لیکي، د پاکستان دی د کړکیچنو حالاتو چې د افغانستان سره یې لري، د حالت باید ختم کړي او ټولې لارې خلاصې کړي. د خبرونه پورسته یو شیبو کې یو قدر من اوریدونکو تاسو ته دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی واوري تاندې څنګه د ځوانانو اونیس پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
دا ونې پردی غږیږي چې ولی او شمیر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژني او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
لکی په چاقو سره ورک او وی وجه خو روحن چې سړی نارام کې درس باندې بیا څوک نه پیږي.
خدای حل لري دا چې د ټول زویل لپاره مونږ محیط تعریف کو او د ټول زویل لپاره مونږ قانی ووسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط ته ده. همغه ځکه به
نه میارشت نه بوشي سني یاران دي خوشي میارشت نبوشی اسنی آران دی خوشی چی حاجت در توینا ستاپلار نکم خوشی میارشت نبوشی اسنی آران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي. ته میداوي ک یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي. په همدې خاطر په لاره تیرېدونکو نجونو ته خبرې کوي، د موبایل شمیره ورکوي او دنجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي. خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغه سکړنو انجام ډېر وخت ښه نه وي. د کابل اوسېدونکي ملیحا ستانکزی د یوه ځوان کیسه راته کوي چې په یوې انجلۍ پسې و. کله چې د انجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه، هغه ځوان یې وواژه.
د نجلۍ به چېر کور راتلله او پسې راته بالاخره موضوع دلته راورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلک یې په چاقو سره ورک او وی وژه.
کله چې یوه انجلۍ له داسې دورانو سره مخ کېږي، ستا په نظر څه باید وکړي؟
باید لومړی هغه هلک ته ووایي چې ما مه ځوراوه، یعنې ما پسې مه راځه، او بیا که په ده هغه هلک پوه نه شو باید خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریکې کړي تر څو چې دا موضوع نه شي. ځینې داسې پېښ کېږي چې نجلۍ د خپلې کورنۍ دا خبره پټه ساتي او د کله هم د نجونې تختول کېږي او یا هم هغوی کور ته خط لیږي، عکسونه اخلي، عکسونه خپاره کېږي او د نمبر تېږي او داسې نور خبرې هم کېږي. نجلۍ باید دا موضوع چې حل نه شو له خپلې حل نه شو کړل بالا خلکو، یعنی خپل ملګرو سره چې کولی شي ستونزې حل کړي او یا هم خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نه شي.
شګوفه لکوزی چې په یو پوهنتون کې محصله ده وایي دا چې کله پوهنتون ته راځي او په لاره کې ځورول کېږي، ذهن نارامه وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلی.
زما لباس حجاب باشي مې منظم، هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس مې خپل منظم کړی، ولی بیا ما خپل پرزه وایي زه ګرسره کې هیڅ په کیسه کې نه کېږم، دغسې زندگی تیریږم خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پوهېږي، دغه تکلیف بیا ډېر سخت دی. که زندگی تیرم څه خبره مرته ونه کې آزار چې چاته ورکړي دا ټوله ورځ به سړی زیری دا خبره زین کې ګرځي د چا چې داسې خبره ماته ولې وکړه، اسمان زما لباس خرابو. په دې حال کې چې لباس بدیم سمې تخپل بم سمې دا نفر بخپل وخپل وخت بم ځای کې او مزاحمت کوي.
شګوفه وایي که د کوم هلک یو انجلۍ خوښوي، په کار دا ده چې له سمو لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي، نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي.
یا خپل مور ته دی وای، یا پلار ته دی وای، قانوني لحاظ د مخته ولاړ شي. دا سړک پر سر خو دا واضح معلومه ده چې نمره چې پیدا کوي سي دیوچا، یا مزاحمت چې د تلیفون د لحاظ کوي دا دونه مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي. قانوني شکل دی ورته که خوښه وخوا دی خوښه وکنه و ضرور نه دی چې چا ته سړی مزاحمت وکړي. یو انجلۍ چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکوي په ډیر مشکلاتو، خو دغه مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکوي، بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خور نور مشکلات دي. هغه مشکلات چې خلاص بیا خپل پانتون کې درسونه دي، انسان ډیر وخت ستړی کیږي په دې مسایلو باندې.
ارواپوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو له کبله دغه سکړنو ته مخه کوي. دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي، هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس ځوريږي یا به کومه ستونزه ورته جوړیږي، بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزې شباه کړي. لاروانی پلاوه د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانې کولای شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي؟ او د اړیکو جوړولو مناسب لارې او مناسب ځایونه کوم دي؟ دا پوښتنې مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسې اورېدو ته رابولو.
مونږ د نجونو سره خبرو کولو غریزه لرو، اما نجونه نشته زموږ په محیط کې. مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو، هغه نشته زموږ په محیط کې. مونږ د لیدو کتو غریزه لرو، هغه نشته زموږ په محیط کې. د ټول نه محرومیم، محروم بالاخره فکر کوي کور کې ځای نشته ورته، یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته، جماعت کې ځای نشته ورته، مدرسه کې ځای نشته ورته، بالاخره ځای کوم ځای دی؟ د کوڅې سر پاتې کېږي، ښوونځی پاتې کېږي، هماغه محیط پاتې کېږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو عواطفو د غبرګون چاپیریال دی. زمونږ ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف، دې په دې ورته حل لار پیدا کو.
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو، نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي، څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم، او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي، ولې مسله دا ده انسان داسې عیار شوی دی، وجود یې دغسې دی، دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. معنا دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ، معنا دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کېږي، او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې، د فرد له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کېږو. که دا هر څومره تاسو محرومووئ سلبوئ وجود له منځه وړئ، دا صحیح نه ده هېڅکله. ډوله همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي، کله چې نجونو سره مخ کېږي ځان بایلي، په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دوی خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي، دماغ د دې کلک رانیسي، منطق کلک رانیسي، حواس کلک رانیسي، عاطفه کلک رانیسي، په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او خواهشات اشبا کړي، خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلی، هغه د درس په خاطر راغلی، هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي، مزاحمت ورته وکړي. مثال موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه، هغې ویل چې کله پوهنتون ته ځمه نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي، درس بېخي نه شم سم ویلی. نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس دی په دې خاطر چې د فشار لاندې دی، خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه، ځکه چې خپل وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی، همدغه ته محیط دی، بل ځای نشته دی، بل چاپیریال نشته دی، همدغه محرومیتونه ټول د خبر ته مجبوروي. بېرته د حل لارې تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ، دواړو خواته نه حل کېږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یو دروني وجودي غوښتنه ده، موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو، په قانون کې ورته ځای تعریف کړو، د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې، ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده، هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده، کنه دغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ، د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ، د مسجونو نمونې وګورئ، تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ، ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی، اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي، د دې اجتماعي ناستو لپاره، د خبرو لپاره خاص محیطونه منځ ته راشي، به د ښوونځیو مخې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسئله تر ټولو بده مسئله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسئله ده. فریډم دغه دوا لري، تاسو یو دکمه لري، د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند دی کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپل لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې د قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وی منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قائل شو، بعضې پلرونه دي چې د شپې لخوا نه خپل ځوانان تعقیب